غلی ترکی زیاتوی چې درې میاشتې وروسته به دغه دوه تنه ورزشکاران چین ته ولاړ سي او هلته به د اولمپیک په لوبو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف ازموینه ورکړي. اته میاشتې وروسته د جاپان په پلازمینه توکیو ښار کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ ترسره کیږي چې د دوو نارینهو لوبغاړو سربیره دوه افغان ښځینه ورزشکاران هم ورته کاندید دي. او دا هم بهرنی خبر، استرالیا له نیوزیلند څخه درې واړه ټیسټ لوبې وګټلې. دا لوبې د استرالیا په قربتوب د ډسمبر میاشتې په 12 پیل سبیبی او تیر ورځ پای ته ورسیدلې چې درې واړه ټیسټ لوبې استرالیا په لوی توپیر سره وګټلې. د کرکټ ویبپاڼو د معلوماتو له مخې استرالیا له نیوزیلند نه لومړۍ ټیسټ لوبه په 206 نوي، دویمه یې په 240 او درېمه لوبه یې په 209 منډو وګټله.
د سپورت نړۍ خبرونه مهم واوریدل. اوس ورزو غزنی ته، د غزنی اوسیدونکي وایي د دغه ولایت اکثره لارې د وسلوالو په ماینونو کندې کپرې شوي چې له امله ډېرې ټرافیکي پیښې کیږي. دوی له چارواکو غواړي چې دغه سړکونه جوړ کړي او په طالبانو هم غږ کوي چې په لویو لارو او پلچکونو باندې د ماینونه نښخوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی راپور رالیږلی.
د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک یوې بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټنکرونه او نور باروړونکي سوځېدلي او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي. خو د دغه موټرو تر څنګ ډیری وخت ټکر سوي او یا هم د خراب سړک له امله چپه سوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ یې د وژل سوو کسانو پتارۍ او یا هم د یادګار څلی ښکاره کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غځېدلې ټولې لویې لارې او سړکونه کندې کپر سوي دي چې زیاته برخه یې وسلوالو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدي. د غزنی اوسیدونکي وایي د دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای ما کړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو، د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولارو باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د پام سړک باندې ماینو نږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي.
زموږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د حادثاتو نه شي او ډېر وخت کې دا ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د مو تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي، خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي، خو عامو خلکو ته مرګ ژوبله د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي. په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې سوي دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله لاړولې ده. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لورې د سړکونو خرابول دي.
خرابی جاده به حدی است که
د زیاتوی د سړکونو خرابوالی تر حد زیات دی چې هر لحظه د ترافیکي پیښو امکان لري. د لومړی نمبر شهر او دوهم نمبر شهر د ډیری پیښو لامل کیږي. په غزنی ولایت کې
غزنی محسوب میشه.
د زیاتوی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لویو لارو 40 ترافیکي پیښې سوي چې د وو ماشومان او وو شذو په ګډون 45 تنه وژلي. د شذو او ماشومان په ګډون 120 تنه نورې ټپيان لرل. د روان کال ارقام لا هم نه دي شمیرل سوي، خو پیښې سوي دي. دا چې ډیر وخت له کابل څخه تر کندهار د لوی لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي، نو څومره د وړاندې د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې دا دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوي، خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لار جوړ شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او فم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لمړی د نیمې نړۍ خزو پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې به واوري چې یو شمیر نارینه خپلې ښځې ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دی یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاقیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بی د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی جبارخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبارخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه د ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سی وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاق وم او بل ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یو وسله بولی.
ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې مګې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند وایي په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاق شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټول خپل خپلوانو ته ویلې دی چې دا ماته طلاق را کړی دی، ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویلې چې خیر دی پروا نه کوي، دا خاوند دی د زړه نه نه دی ویلې، د خولې نه ویلې. نو چې کله ما په خپل مدرسه ویلې او سبق مې ویلې، پوه شوم چې دغه طلاق مضبوطي سمره مضبوطي لري او سمره باریکي لري. نو ما په خپل د مفتیانو نه پښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغه سې خبرې راغلې دي، هغه ما ته ویلې چې تاسو د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده. نو دا بیا مونږ نه لا ټول خلک هم ورته ویلې چې تاسو په منځ کې طلاق نه، خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر باندې.
ګډ ژوند په مینا او مهربانۍ ختیریږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کته او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند له منځه وړي. د کابل اوسیدونکې سعیده په دې اړه وایي
د ښځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځ راځي د دغه ګډ ژوند یعنی خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون په خوانی استاد او ټولنپو نور حبیب حبیب زیوایی کله چې د طلاق د کلمې لقبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، د حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي.
د مور و پلار بیلواله چې یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواو چې دی بد اغیز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان د مور او پلار له طلاق نه اخلي هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصول او خزینه کړنو څخه نه خبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چې دی د مور د خوانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمي کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چې دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چې دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او متعادل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي او د دوی هغه عاطفي او رواني او معنوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکی نورشاه نورانی وایي ښځه او خاوند باید تر خپله وسه هڅه وکړي چې د غوسې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم وانخلي. د ده په باور لدی کلمې سره عادی کېدل کېدای شي یوه ورځ د ریښتینی طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو، دا به بیرته بیا وده کېږي بل خاوند ته، او تر څو چې یې طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعضې نارینه چې دي د خپلو حقوقونو نه دي خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوق کوم ده، او مثلا داسې نورې کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوخې د واجې کېږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم. هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګذارا وکړې او سیلا وکړې او د دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاون خزی تا په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاون په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟